د سهار ته بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې تر ډیره د آزادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو ده ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کوي، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیر ډسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران دی د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنه کړه درېمګړي لوري ته دی د منځګړتوب اجازه ورکړي، او که دې کار هم نتیجه ورنه کړه نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له دې یوې تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایرانی مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې وایي چې له هلمند سیند څخه یې د 1915 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي، او د دې هېواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت په ځواب کې ویلي چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپل استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هېواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیولې. یوه اوکراینی چارواکي پرون د مې په 23مه وویل چې د اوکراین د پیفیدینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً له منځه تللی. دا تړون چې روسیې او اوکراین په 13 جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تېره اونۍ د 2 نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د 3 بندرونو اودسا، چورنومورسک او پیفیدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په 2مه نیټه اندېښنه وښوده چې پیفیدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو له کبله پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو بندولو له کبله د هنګری چلند نهیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبه په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اورېدو ته رابولم. د اندونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د اندونیزیا ولسمشر په دې اړه څرګندونې پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې کړي دي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د انډونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یوه تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل هیله مند چې دغه موافقه به د انډونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل:
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل، او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د انډونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر انډونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له انډونیزیا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف دا دی چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر یو څه زیاته وه، چې د وړم کال پرتله 30% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی انډونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمنۍ کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
د انډونیزیا ولسمشر سره د ایران د ولسمشر د لیدنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په دې کتنه کې ویلي دي چې د افغان نجونو او ښځو د تعلیم حق باید ورکړل شي. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي؟ دا موضوع مې د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې او د ښځو د حقونو له فعالې شینکۍ کاروخیل څخه د مرکې په پایل کې وپوښتله.
انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامي مملکت دی چې د یو اسلامي مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډېره مهمه ده چې اسلامي مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یا واکداران څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي، هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هرچی عاجل باید رفع شي. چون یو اسلامي مملکت د خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کاروخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلي، ډیری اسلامي هیوادونو د انډونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخصن د خځو پر خځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د خځو فعالان او د بشري حقوقو فعالان دا وایي. د هیوادونو څه کولای شي عملان دوی آیا تر دې زیات څه کولای شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما ویل چې دا ډیر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او له اسلام نه خبرې کوي، او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کې وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړې دي او یا غواړئ چې ژمن یاسي د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي. نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
مېرمن کړوخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منزوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اصطلاح هغه کنګال کړي، د دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی مکې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له د ټول مثلا نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغان مېرمن نجونو او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت دی چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکو ته غوږ ونیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري. یا دا چې دوی به په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تېری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یا قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخواني پرځېدلې جمهوري نظام د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخیل وچې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده. امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزند یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوو مثبتو پیښو د ثبتېدو له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
ورستیو کې د پولیو د دوه پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د په ختیځ او ځکه په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر اندېښنې وړ دی، او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ و راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی، او همدا ډول خلک گاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادي کال د افغانستان په گاونډ پاکستان کې د ګوزند یا پولیو یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 ته رسیدلې، او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوي
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي، او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د کوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل. چې ویلاتي روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نور ټولنیز ستونزې. که څه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزړ نه مثبت او په خوشمیر 29 ته ورسېده، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبت او په خوشمیر 55 ته زیات شو، چې دا له 2000 لومړي کال راهیسي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو تازه د حاصلاتو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څخه 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو، چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تریاک په بدل کې دا شنې زره کوي.
دا لاس کال کې تریاک مم کړل، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تریاک خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تریاک موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جری بزمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل، د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې، تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو، او په تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایله ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم. په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بیا نیا زره بل ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل په سمرم او د تاس دمرم کې جنازې ته نه سوتيان ناراضي نه درته.
لکونه هم د مشاعرې راپور لرو.
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي، پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو.
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده. ټولن ته نږدې یو خاطر
او په نړۍ کې د موسیمونو د نړیوال ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلی پپیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینې ته مخ کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د غوایی په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوې غزل په اړه در سره شریک کړم، همدا غزل به له ښاغلي عزیزی څخه واورو.
بینیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، بینیا زربا لما وړی دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا و ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا و ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته گتمی در کړه، تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره، تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبر هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب تری توشي. د افغان ادبی بهیر یو غړي عتیق الله امید وویل چې په یو بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ورځ تاته ګوتمې درکړه، تا بیرته راکړه. دا ما تاته ګوتمې درکړه، دا پورته مسلې سره څه تړاو لري؟ یعنی کوم موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي، بیا په دې لحاظ خپل نسل کو.
د همدې بیت په اړه چې ښاغلي امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نهام څرګند کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنې دا یو تجربه ده کنه چې تا ګوتمور کې اې د روانه شي، خو دا شاعرانه سوي ډیره جالبه ده او ډیره نوې ده. او هغه اول باید کوم د یو خبره کاته شوې خندا دا یو ډیر نوی ترکیب ده. او د عزیزي صاحب شعر کې ما تل سروله مې ما ده تمه یي او نظر مې وږی وي هغه نوو خبرو پسې. نو نوې خبرې ما ته په دغو دواړو بیتونو کې د تجربې شاعرانه کول په یوه نوې لاره دا ډیر خوندور.
په دې غونډه کې تر ډیره پر همدې یو بیت ډیرې خبرې وشوې. مچ الله عزیزي سره له دې چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
پوښوم چې نشي تاوولای څوک طرف حسن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تا بیر تراکه درته برداشت خپل دی. خو مې په نظر مینا حسن دلته د حسن مینا دامو ته یو دایره پر نشي محدوده ولا چې دا چلا د دامو در کم دا حسن مینا ده. باد دونه چې کله غوتی ورکول شوی ده باد دونه مینه شته ده. د حسن مینه دپاره موږ ته یوه دایره پورې نه شو هغه کله چې په یوه کله نامزاد شوې ده مینه مال ته څرګنده که او نامزادش باد رستینه بیرته تا غوتی را که د مینه هر څه خلاص شول. کله چې د مینه باره کې مایزا بستلي و چند پیتنه که در شعر یعنی چې ته تعریف کې ورته اینو چې کله ته د خپل محبوب په اړه غږېږې د کومه زګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته یو اړتیا ته یو غوړې نشو محدود ولای سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر رامنځته کړي او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزي د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکول شي.
سعید ازمن وخت تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو او عاطف احساسات او اغسه چې شاعر درکړي یا غني شو خپل درکو بل چې هغه درین کسته نشو لیکولای ولی از دې څخه دا کار کړی دی. د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لري د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خواږلي د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د تلکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په دې ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کستوار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي همدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواله ډېر خوند ورکوي چې خلک د دې په اړه خبرې کوي. نو اړین جانب خبرې مو واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست ډېر زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبي بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسلګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسلګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمشا.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خور کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته نه سوفیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو
بالکل نہ کر لے دزوان او زڑے پر ہم اسری او ہم دینی نام پکار دای چ بیا کلاش دے بابا او دے ادے پر
د لوګر ولایت چارواکی وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم اندغه کړی ده چې دا مشاعره ده، خلاصه مشاعره ده، انحصار نشته پکې، سانسور نشته پکې. هر سړی کوي چې هغه څه چې د زړه درد دي دا له ولس سره شریک کړي او دغه شی د ولس غوښتنې دا بیا چارواکو سره شریک کړي.
د یادونه وړ ده د نور افغانستان په شان په وروستیو نږدې دوه لسیزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سینزل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
د سینزل ګل پر کلنۍ مشاعرې تر یوه بریده سیاست وزر خوړولی وو. معاصر عرب مشهور شاعر نزار قباني وایي سیاسي شعر ته زه ورځم او نور شعرونه ماته راځي. په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسي رنگ خپل کړی وو. د غزلیز ماشام په نوم تیره اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د مشاعرې په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو ته ښه راغلاست ویلې او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم دغه ډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي.
راغلو میلمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي، د هغه په اذهانو کې دي، د هغه په قلمونو کې دي، هغه به تمنګ واورو. الله دې وکړي چې موږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقرار وساتو.
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويندو ته د حقوق ورکړه شیر کې رانغاړلی وو.
لکمی جان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچھے گور نظام د غسوي یا بچی پول گکھڑی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دسپینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی.
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او کمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغوی به څنګه کابلیان خپلو کې جوړ وزغمي د هغوی ګټه د څومره پښتانه کمیږي. وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي، وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي.
په کونړ کې د ملي راډیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې بیا دې غیرتي قوم سره د ښکرونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیرو انجام ته دی وګوري.
د تاریخ له حافظې نه لرې شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښتې نن د شاتو مچۍ ګرد رانه ګرځي، نن د نوم زما په خوله پورې نښتې د خایس د سلطنت ستنې دی رپی لیوانه ملنګ دی ور پورې نښتې.
خوږ ژبې نظم ویونکي عبدالوارث سیرت به د هغه ورځو ارمانجنو چې د کډوالۍ او مسافرت سیلې په وطن نه ورالوتي. ټول یاران او دوستان په وطن کې وو، بندارونه به کول او په لرې پرتو ځنګلونو او غرونو کې به له محبت او قوت ډکې شیبې تیرولې. په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو، د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و.
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه د جوړه شوې، خو په څو ورځو کې به جوړه شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي. د شیری غونډ په چاپیریال کې دو سلامت شیرونه لرو. وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شیر د دوی په خبرې د لشي خو مخکې تر دې د زړه تخشه په نوم د انزورګر شاعر نور محمد الله شیر د سر شریکوم. چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو دا څراغ په داسې بل هم دلته پرېږدو هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه و لوېدلی شنو بنګړو دې شنګ شنګ خنداوي نه ویلاسته کړي په سلام په شرمې دلی او خبرې دې په شبي لکه قند وبکېدلې. ځه چې بیرته هغه وخت ورستانه شو ما ته نه پدې کتلې ها چې تا نه پیژندلم زما لاس کې به ګلان براشنه شوي خوشبویان به دې نه احساسولې. ځه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو اغو څنګه باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړی وشوې خاوري شوي. ځچلار شو ځچلار شو دا لکړه دا عینکی دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تخچه کې چیرته هیر کړو. ځچلار شو ځچلار شو سم د پیر محمد کاروان شیر د دوی پښخ.
پسپین سهار چې غږ راشي د تور بلبل کې چې شرنګ د بنګړو خېږي جنکۍ شار بي غړکه معصوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي د کوچ شندرا کړه کاس خپل کې وای اده کې په پرې ګړي پران پسې پمنډه معصومان دي وڑے جنکے چار چا تیرا ناس تلنا نزکے چہ ہر چھا بھی مندلے ماخ ندی اور بخلے داش پے ورجے چوب رگے مردکے دیران ورکے دکوم و تور استرگو خاترا دل تراشنائے دپان پر جے والاڑے گرد مردے گرگو رکے پشنو جامو کے رائشا دشنو رو دنو روحا چپټشي پسرو ګلونو خړې پړې مځکه کاروان په مزه مزه ورخېږه خدای دې ملشا دا غرونه د غزل چې دی چکه اسمان سکه دا غرونه د غزل چې دی چکه اسمان سکه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15م حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپچاري ټکنی شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبرې اوریدلې شي.
لتیرو دوه نوی راهیسې د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابیز نندارتونونو او د ډلېزي مطالعه پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل پنځلسمې حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي ښوونځي هم د کتابونه په ویاړ یو کتابیز نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستې وه. د نندارتون ته د جهان دانش خپرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروایي، ټولنیز او ساینسي کتابونه ور وړي و چې په نیمه بیه یې پلورل. د یاد خپرندوی ټولنې مسؤول مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتلا د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنۍ شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پانتو ښوونځي نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره چولای او یو تفاهم نامه مو سره لیکلې ده. دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزان او وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شي او مطالعه وکړي، له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو چې موږ راغلي دلته تقریبا د ورځنۍ نندارتون په لاره کې دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی، موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو، دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلفو د برنامې دغه لرو د کتابونو نندارتونونه جوړوي.
یو شپ بل مکتب وو چې تاسو کتابونه چاپوئ کنه، دغه وروستي 2 کروڑ کې دا چاپ چارې لګې ټکنه شوې دي، ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې، موږ د خپرندوی ټولنه هم دا کتابونه هم خپروو، اما متاسفانه وایم په دې وروستي 2 کلو کې د موږ د کتابو د چاپ برخه ډیره کمزورې شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې 2-3 کتاب چاپولای شو یا چاپول، نو اوس دغه ډول نشو کولای لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چلي چارې ډېرې ټکنۍ شوې دي، یعنی ډېرو میاشتو کې موږ کتابونه نشو چاپولای، بالاخره چاپو هم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود، د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړي چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامه چې دوی لري او هغه پلی کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په 20مه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستن یا مطالعه ته کوم ځانګړی پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي، څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا 2 لسیزې حتی قرنونه جنگونه باعث د دې شوي دي چې زمونږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زمونږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي، علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي، نو دوی دې په ګډه سره دغه ستونزو ته شیګولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېد نه کتابتونونه او د ډلیزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې په ورځ د می پشپش وشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې 15مه کلیزل منځل کیږي د دې ټولنې 15م کال د مارچ په 15مه یعنی د نوروز په ورځ پوره شو خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روژې او اختر په خاطر کلیزه څو ځنډې ده د شغلی حسن نه به واورو چې دا غونډه د جرمنی په کوم شهر کې جوړوي
دا غونډه د غور په ښار کې ده دا کولن تنځ دی یو خاص الته زمونږ د خپلوانو دوستانو یو د ودولو سالون دی او میرا هغه لسته یی بازی وخت زمونږ کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرای نو عمل ته دیسو
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي
مونږ عمومي دا اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو اگر چې مونږ ته د دنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل دی غونډه چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی د پارستان غونډه هم لرو غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډه وکړي خو مونږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل نو کېدې شي د باج مملکتونو نه راشي د بلجیم نه خو بيخي فکر کوم چې راځي د نږدې لغنه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتل خو اوس هغه څه مشکلاتونه شته نو زه فکر کوم چې د دنمارک او د بلجیم او د هالند نه خو به راشي
په دنمارک بلجیم هالند سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نور ټولنې هم شته چې غونډې کوي یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاسي یعنی د خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړئ چې برخه واخلي
مون خدا مومیلان کړه د دې ټولنو سره موږ ګډه جرګه لرو د خپلواکي کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو نو تاسو مشخص هم څوک نه دی مجبور کړی چې د استقلال ورځ د شګه غونډې کې نیسو هغه کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي آمدن ته مومی کړه له کسو برخه اخلي
وا به اخلي زکه شډيره غټه غونډه نه ده استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مترډيره د ډاکټر صاحب ملکزی لپاره ځانګړې کړې ده څنګه د ډاکټر صاحب ملکزی المنځنه په شکل تاسو کوي په دې غونډه کې
هم 15 کلنې د ټولنې دا او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر استاین غونډه هم ده تاسو ته معلومات لري یا نه ډاکټر صاحب اکرم ملکزی مخکې د دینا چې د ټیپ ډاکټر شي د دلتا آلمانی ژبه هم لوستل په دې حساب دی هم یو خوون کې او ژبه هم دی د څو کاله مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحه ډکشنری ولیکله اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحه ولیکله نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمیو کار ویو د په یوازې سربانی دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه د کلتوري ودې ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کوي
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي نو دا غیزه پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول اما متاسفانه ورسته زمونږ څه مادي مشکلات پیدا شول بعضی دوستان نور مملکتونو تلالل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړم مقصد په شکل داشکالو زمونږ سره لکښانه مادي امکانات کم شول اما د نیکمر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې حالت خپل ډاکټره هم د دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل د خپل زیاتره د دلی کني دي دای هم د ټولنې او د بازي دوستانو په کومک باندې چاپ کړل چې په دې حساب مونږه په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور څخه په دغه اقدام په بیرتا هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې اوس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخته توجه لږ زیات کړی په یو شکل باندې هغه مکسن چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی دغه ارتباطات را ټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي
بیل شکه زمونږ په وینا کې دی زمونږ د 15 کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدوو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې موږ مخکې کار کاوه هغه وکړو نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي نو زمونږ خواهش به معکوس هغه ته همدایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او عام چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې من سره په دې ټولنه کې برخه واخلي غړي توپ ورکی او بس په نو ورکی دې ټولنه ته ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي زمونږ غړي توپ وړاندې زیات شي یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري نو په دې خاطر بالکل به بیروسته زما په وینا چې هم تاسو کې نه شي زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړی دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انزور صاحب کتابونه په دېک پال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو
د ښاغلي حسن څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پوري خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لوی ویلوی پیښې ورسته هر کال منځل کیږي د موزیم نړیواله ورځ بیا داسې نه ده تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله ورسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتونو غونډه وکړه بیا ولس کاله ورسته یعنی لنن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمنځل شوه تر دې راوروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي پډي رو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه همدا شمیره هم ورو ورو په سل وړه شوه لنن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې سږ کال د می اتلسمه په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مسی عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 15000 قلم ډیر آثار د لوګر له مسی عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی ده چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړلو لپاره نمړی زله په 1920 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو فرانسوی لرغون پوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنی پیل کړي چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانه مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه آثارو کې بودایي یونانی هنري آثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 328 او 323 میلاد مخکې یونانی آثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې بې ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زحمت شي برله تاسو اجازه غواړم. شدی وي
راځي یو جوړه جوړه په ځنګل کې راځي.